آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دي، په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د افغانستان والیان وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده چې واک به زیات شي. په لیبیا کې د لاری بم په یوې چاودنې کې 50 کسه وژل شوي دي، او ایران د سعودي عربستان څخه پر وارداتو باندې بندیز لګولی دی.
نن د پنځشنبه ورځ د 2014 کال د جنوري د میاشتې 8 ده. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې د سولې لپاره په هیلي ګام اخلي، مګر په هر خبره باندې باور هم نشي کولای. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د دوه ولایتونو والیانو چې په کابل کې د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي، وایي چې حکومت پریکړه کړې ده چې په سیمه ییزو حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو دپاره د والیانو واک زیات کړي. د فراه والی محمد اسف ننګ چې نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دوه ولایتونو د والیانو په استازیتوب خبریالانو ته معلومات ورکول، ویل چې د والیانو صلاحیتونه په امنیتي پراختیایي پروژو، قانونو، د ولسوالانو د کارونو په ارزیابۍ او د عایداتو په چارو کې زیات سوي دي. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې له دې وروسته والیان دا صلاحیت لري چې د ولایت د امنیتي ځواکونو د شمیر او د هغوی د وسلو او مهمات ارزیابي وکړي، او د غیر مسؤول افرادو په برخه کې والیان کولی سي تصمیم ونیسي، او هم د ولسوالانو د ارزیابۍ او د ادارې د نورو چارو د ارزیابۍ صلاحیت د یو میکانیزم له لارې هم والیانو ته سپارل سوی دي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې د ایران چارواکو ورسره په دې سفر کې د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. عبدالله عبدالله نن په کابل کې په یو خبری کانفرانس کې ویلي دي چې د ایراني چارواکو سره په سیاسي، تجارت، اقتصادي مسایلو او دواړو هیوادونو په اړیکو باندې چې خیشي دوه ارخیز او هر ارخیز خبری کړی دی. خاغلی عبدالله ویل د چابهار د مندر نه د افغان سوداګرو استفاده، افغان سوداګرو ته د پانګې د زمینی برابرېدل، ایران ته د افغانستان د صادراتو زیاتېدل، افغان سوداګرو ته د اسانتیا او برابرول، او له ایران نه هرات او بیا د افغانستان نورو برخو ته د وسپنې د پټلۍ غځېدل، دا ټول هغه مسایلو چې ایرانی چارواکو سره په دې برخه کې وغږېده او ایرانی چارواکو ورسره د همکارۍ ژمنې وکړې.
د لیبیا په لویدیځ کې د یوې لاری بم چاودنې کې لږ تر لږه 50 کسه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. محلي چارواکي وایي چې برید د پولیسو په یوه تربیوي مرکز کې سوی دی. انفجار هغه مهال رامنځته شو چې نوي داوطلبان د زلیتان په ښارګوټي کې راغونډ شوي وه او غوښتل یې چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. خبري سرچینې وایي چې په پیښه کې 50 کسه وژل شوي دي، خو د روغتون چارواکو بیا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د وژل شویو کسانو شمېر 50 تنو ته رسیږي. تروسه پوری چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ماموریت مشر مارټین کوبلر دغه برید غندلې دی. لیبیا عملا پر دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه یې د اسلامي افراطیانو په لاس کې ده چې پایتخت طرابلس هم پکې راځي، او بله برخه یې د نړیوالې ټولنې لخوا د په رسمیت پیژندل شوي پارلمان په لاس کې ده چې دغه هیواد د ختیځې برخې پکې شاملېږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې نن د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه نورې هم پسې خراب شوې دي چې ایران د سعودي عربستان نه پر ټولو وارداتو باندې بندیز ولګاوه، او ریاض په دې تورن کړ چې په یمن کې د ایران په سفارت باندې قصدن بمباري کړې ده. د ایران د بندرنیو چارو د وزارت ناطق حسین جابر انصاری د دغه هیواد په حکومتي تلویزیون کې ویلي دي چې په پایتخت صنعا کې د ایران په سفارت باندې هوایی برید د ډیپلوماتیکو تاسیساتو د خوندیتوب په برخه کې د ټولو نړیوالو تړونونو خلاف اقدام دی. سعودي عربستان په یمن کې د هغو قواو په ملاتړ هوایی بمباري کوي چې د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره په جګړه اخته دي. د ایران د نوو ادعاګانو په حق لا تر اوسه پورې سعودي عربستان کومه تبصره نه ده کړې. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خراب شوې چې سعودي عربستان په دې هیواد کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر نمر ان نمر چې د شاهي کورنۍ سخت منتقد و اعدام کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمیاو نړۍ خبرونه د واشنگتن د سټوډیو نه ادامه ورکو. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې د ګوانتانامو د زندان څخه دوه تنه بندیان چې د یمن ادبادي د غانا هیواد انتقال شوي دي. دغه دوه تنه چې په یمن کې زیږیدلی دي محمود عمر محمد بن عاطف او خالد محمد سالی الدوبی نومیږي او د دښمنانو په توګه د ګوانتانامو په زندان کې د 14 کلونو راهیسې بندیان وو، خو رسمي تور پر لګول شوی نه و. د پینټاګان چارواکي وایي چې د دوی د قضیو د هر اړخیزې څېړنې وروسته دا جوته سوه چې دوی د امریکا ملي امنیت ته کوم ګواښ نه دی پیښ کړی. د پینټاګان یو ویان ګیری راس وایي چې په غانا کې به د دغو دواړو بندیانو فعالیتونه په جدي توګه څارل کیږي.
د امریکا د پوز نطاق ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو په عراق او سوریه کې د داعش ضد عملیاتو کې د دسمبر د میاشتې په جریان کې 2000 جګړه ماران وژلي دي. تفصیل د مطیع الله عبد نواوري.
ډګروال سټیو وارن د خبریالانو سره د خبر په خویل دی چې د داعش ترستی ډلې په سوری او عراق کې پراخه منطقه د لاسه ورکړې ده، خو هغه دا هم وایي چې داعش اوس هم په رمادي کې یو څه مقاومت کوي. هغه زیاته یې چې
په رمادي کې د تروریزم ضد قواوې لګیا دي تصفیوي عملیات کوي او د ختیځ لخوا د ښار منځ ته روان دي. دوی په لاره کې د دښمن لخوا شخصیو ماینونو سره هم مخامخ شوي دي، ورسره ډزې هم ورباندې کیږي، خو د ائتلاف قواوې د بمباریو په وسیله د دوی د پرمختګ لاره هواروي.
ډګروال وارن وایي چې عراقي قوا په چرمادي نیولې ده، هغوی داسې مړي هم موندلې دي چې سرونه یې پرېک شوي یا د سپر کارونه اخیستل شوی دی او بیا مړه شوي. هغه وایي چې په سلګونو ملکي کسان چې وړ ماشومان هم پکې دي اوس ورسره د عراق قواوې مرسته کوي. د امریکا د وسلو قواو لوی رئیس جنرال جو جانفورد به دې اونۍ کې ترکیې ته سفر وکړي او د هغه هیواد چارواکو سره به د داعش سره جګړې په اړه خبرې هم وکړي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
جنوبی کوریا وایي سبا د جمعې په ورځ به د پیونګیانګ د اټومي ازموینې په ځواب کې چې د دی اف تی په شروع کې وکړه د پروپاګندي خپرونو لوډ سپیکرونه بیرته چالانه کړي. جنوبی کوریا دا اقدام په داسې وخت کې کوي چې جمهور رئیس باراک اوباما وایي جنوبی کوریا او د جاپان د رهبرانو سره کار کوي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې ته چې ویل کېږي هیدروجني بم یې ازمویلې دي یو ځای په متحد ډول ځواب ورکړي. د جاپان صدراعظم شینزو آبه نن د پنجشنبه په ورځ د شمالي کوریا د پارلمان غړو ته وینا وکړه. نن سهار می د جمهور رئیس اوباما سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. موږ موافق یو چې د شمالي کوریا دغه پارونکو عمل د زغم وړ نه دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اقدام په وسیله به دغه دوه هیوادونه د بین المللي ټولنې مشري وکړي. همدارنګه ما وکړی سوه چې بیا ډاډ حاصل کړم چې امریکا به د جاپان د ساتنې دپاره د مختلفو وسیلو نه کار واخلي. امریکا د اوکینو په ټاپو کې د خپلې اډې نه الوتکې لیږلې دي چې د شمالي کوریا د دې ادعا په باره کې معلومات راغونډ کړي چې وایي هایدروجني بم یې ازمویلې دي. امریکا او د نړۍ نور قدرتونه شکمن دي چې پیونګیانګ دې دغه ازموینه وکړی سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په پاریس کې یو کس هغه وخت نه پولیسو له خوا وژل شو چې غوښتل د پولیسو په یو ماموریت باندې حمله وکړي. په پاریس کې نن د شارلی ابدو په مجلې باندې د تیر کال د برید چې اسلامي افراطیانو کړی و لومړی کلیزه ده. د فرانسې د کورنیو چارو د وزارت نطاق پیری هنری برایندت ویلي دي چې یو کس چې چاقو ورسره و او داسې معلومېده چې انتحاري واسکټ هم اغوستې و د پولیسو مرکز ته د ورتګ نه مخکې وویشتل شو. ښاغلی برانټ وایي چې وژل شوی کس د الله اکبر نارې هم وهلې. د پیښې په هکله نور جزئیات لا هم رابرسېره کیږي. دغه راز د پنجشنبه په ورځ د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان په داسې حال کې چې د شارلی ابدو په مجلې باندې د برید په مهال د درې پولیسو د یادولو په مراسمو کې برخه واخیسته د مصالح پولیسو دپاره نوي قوانین وضع کړل. یا چې وی درې پولیسان تیر کال د فرانسوي اتباو د ژغورلو په محل د برید کوونکو سره په نښتو کې ووژل شول.
مفتی محمد سید د هند شمالي ایالت جمو او کشمیر اعلی وزیر نن د پنجشنبه په ورځ د سینو بغل نه په نوی ډلی کې په روغتون کې مړ شو. سید یو اونۍ مخکې هلته بستر شوی و. د هند ستر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې د خواخوږی پیغام لیکلی دی او ویلی دی سید د خپل مشرتابه په وسیله په کشمیر کې راغنده رول لوبولی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د نورو راپورټونو نه مخکې اول د سپورت خبرونه اورو، نو بیا به راشو د افغانستان او نړۍ په هکله د خبرونو تفصیل ته وګورو چې متي الله عابد نن د خبرونو په برخه کې د کم ورزش غټي خبرې لري.
نن سبا خو د کم ورزش خبره ډېره کېږي، هغه همدغه کرکټ دی چې پرون خلک بلکې ټول افغانستان یې په سر اخیستی، نه یوازې د خوښۍ زیری دي بلکې د ډزو خبرونه هم پکې راغلي دي چې د خوشحالۍ په وجه باندې هوایي ډزې شوي دي.
حتی دا خبره خو منع شوې وه چې ډزې به نه کوي،
والله داسې دی چې دا ځینې خلک دې ته انتظار کوي په وینا چې کله بس د خوشحالي راځي چې موږ د خپل ټوپک کې چې پرتی دي او ډېر وخت نه پکې
مرمه نه دي چې
کړي نه دي، دا دغه ورځ ده. خو د دې تاوان بیا زیات دي چې مرمه ون اسمان نه بیرته ځمکې ته هم راځي، خلکو کورنو کې هم لګېدلې دي ماشومانو
ته. نه څه خبره ده چې حکومت منع کړی و چې دغه سي وخت به ډزې نه کوي. خوشحالي ډزې زمونږ استاد یې انانه روان چي، هغه خو په خو یو بیل حساب
او کندونه زیره راشي چې افغانستان بری خسته دي نړیوال پرمختګ کړی دی، هغه خوشحالي به ټولو سره شریک شي. داسې نه شي چې یو کس خوشحالي ډزې کوي بل کس بیا مریض یا زخمي شفخانې ته روان کړی، خبر هم نه چې څه شوي دي. حتی پرون کابل کې اذربایجان ډېر خلک خو کرکټ سره آشنا نه دي او خبر نه چې لوبه روانه ده یا څنګه ده، نو هغوی دپاره دا ډزې بالکل حیرانوونکې هم وې او وارخطا هم شو، ځکه چې حالات
څه چل دی
یو دومره ډزې د کوم خونو کې د اولې مسلسل کېږي، حکومت څه مشکل دی، مطلب مختلف فکرونه خلکو ته پیدا شي.
یو خو تشویش او ویره او بل دا چې خلک پخو
برتری ترلاسه کړه، نو دا هم غوښتلی دي چې نور لوبې هم را روان دي، بیا به افغانستان ګټي بیا به ګټي. خو نو پام کوي چې ماشه ته ګوته مور او خوشحالي دا ده چې افغانستان د کرکټ غټ مقام کې چې اول لس مقامونه دي، هغه کې زه خپل بیرته وموند زمبابوې ته لسم پلاسو کې راغې اوس ګوره په نړۍ کې د کرکټ تقریبا یو نیم سل ټیمونه دي په درجو په حساب باندې، افغانستان په دغه یو نیم سل ټیمونو کې لسم نمبر شو.
دا خو غټه خبره ده.
هند او استرالیا او پاکستان او وست انډیز او بنگلاديش دا ملکونه دي، زمبابوې هم شاته پریښی دی، آیرلینډ هم شاته پریښی دی، او سبانه بیا د شل ورځو دوه لوبې دي چې همدې زمبابوې سره دي په شارجه کې دي. نو افغانستان به کوشش کوي چې دغه دواړه بیا وګټي او راتلونکي نړیوال جام د پاره چې د افغانستان کوم مقام دی هغه هم لوړ شي. نو افغانستان مسلسل پرمختګ کوي، لوبغاړي د کرکټ نړیوال لوبغاړو په لیست کې پر مخکې تللي دي، د هغوی هغه قیمت زیات شوی دی. لوبغاړي چې اوس د ګلبدین نایب چې پر منډه وکړي، نو د ټول دنیا په لیدو نولې دي چې دسونه تکړه لوبغاړي دي. اوس چیرته دی کې لوبي کیږي، نو دته به وړاندیز کیږي چې راځه
دومره پیسې درکو زمونږ د ټیم په ګټه زمونږ
لخوا نه لوبيږي. نو د کرکټ د بری خبر نه دي، نو نور به اوردونکو سره سبا شریف.
مګر فکر کې چې د افغانستان د لوبغاړي به دا کارو کی چې د بل ملک د پاره په
نه بل د پاره نه لوبيږي، کلبونو ټورنمنټونو کې ومنده لوبي کیږي، دی ورته پریمیر لیګ ولې که هند کې بنگلاديش کې نور ملک کونو کیږي، هغه پیسو مقابل کې لګو ځستی کوم ټورنمنټ جوړ شوی دی په فروری کې کیږي په دوبی کې، هغه د پاکستان سوپر لیگ په نوم یادېږي چې هغه پاکستان د لیمټ ټیم لوبغاړي دي، او هغه بیا پیسو باندې د نور ملکونو لوبغاړي هم اخیستي دي. د کوټن یو ټیم چې دی کوټا ګلیډیټر، هغه د افغانستان محمد نبی اساخیل اخیستي دي د پیسو مقابل کې. اوس یو بل ټیم دی چې د خیبر زلمی په نوم پیښور زلمی په نوم باندې دی چې هغه شاهد افریدی مشر دی د پاکستان، هغه وایي چې ګلبدین نایب راشي د دوی لخوا نه لوبیږي. نو ګلبدین نایب تیار کار جوړ شوی دی،
هفر ورغلی دی ورته ورکړ شوی. مننه عابد صاحب. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان د ملي یووالي د اجرایوي حکومت رئیس عبدالله ویلي دي چې د سولې لپاره لارې کې ډېر هیله مند دی، په هیله مندۍ ګام اخلي، مګر په دې برخه کې په اړه خبره باندې باور هم نشي کولی. تفصیل موږ ته خبریال اکرام شینواری د کابل نه رالېږلی دی.
د افغانستان اجرایي رئیس د ایران نه د یو درې ورځني سفر څخه د راستنېدلو وروسته نن د پنجشنبې په ورځ په خپل دفتر کې خبریالانو سره د خپل سفر او د افغانستان د روانو مسلو په باب خبرې وکړې. وویل چې تهران کې د ایراني چارواکو سره د امنیتي او اقتصادي مسلو په سر ډېرې ګټورې خبرې ترسره کړي دي. عبدالعبدالله بله اونۍ په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د زمینی د برابرولو په هکله د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو د کتنې په هکله وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین به په دې کتنه کې د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي.
آنی با یک پدیده تازه ما روبرو هستیم که یک گروه تلخی نمیشه طالب ها.
خاقلی عبدالاویل خووس من دیوینوی پدیده سر مخشوی او چه طالبان مختلف دلی دی او یو دل نه ده لکه څنګه چې خپل خلکو څخه دفاع او د امنیت ټینګ دل خپل دنده ګنو د سولې برخه کې صادقانه حل زلی چې د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده هم خپل دنده او مسولیت ګنو خو په دې برخه کې په هیله مندۍ ګام اخلو او په هر خبره باور هم نه کوو. د افغانستان اجرایی سویل چې لکه شي په اسلام آباد کې د غونډې د پیل په وخت په افغانستان کې د زور زیاتی د پیښو د کمیدو تمه لرله برخلاف د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي خو هغه وویل چې هیڅوک به د دغو پیښو د زیاتېدو څخه امتیاز ترلاسه نکی.
متاسفانه عملیات های طول روستی در اواخر در کابل در مزار شریف در
اجرای ریسویل متاسفانه پا دیروسیو که پا کابل مزار شریف در ننگرهار پا ولایت او در افغانستان پا نور برخو که طول روستی عملیات رو دوام مندله ده هم یو تریخ واقعیت ته چی د خبرو دپاره د بحث پیل په افغانستان کې د زور زیاتی د پیښو د کمیدو سره یو ځای نه و خو د څلور اړخیز میکانیزم پیل او په دې برخه کې د نورو لارو لټول زموږ یو اړتیا ده. ټاکل شوي د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په لارو چارو سره خبرې و. د افغانستان اجرایی رئیس د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د ایران د ګډون په باب دغه هیواد چارواکو د غوښتنې پاکله په ځینو رسنیو کې خپاره شوي ریپورټونه تایید نه کړ. ویل چې ایران ورڅخه دغسې غوښتنه نه ده کړې خو هغې ویل چې ایران په بشپړه توګه د افغانستان د سولې د بهیر څخه ملاتړ کوي. افغانستان اجرایی رئیس د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي همکاریو د پراخېدو په هکله ویل چې د پخپله د چابهار بندر څخه لیدنه کړې او وویل چې دغه بندر د افغانستان د اقتصاد په وده کې مهم رول لوبولی شي. عبدالله ویل چې د چابهار څخه کار اخیستل د افغانستان دپاره د دې له امله هم مهم دي چې د نورو لارو څخه افغانستان ته د مالونو د واردولو په برخه کې اتکا کمه کړي. هغې ویل چې تمه ده ژر به د افغانستان، هند او ایران استازي سره غونډه وکړي او د دغه بندر څخه د ګټې اخیستو په لارو چارو به خبرې وکړي. اجرایی رئیس د افغانستان د ملي شورا د دوه مجلسونو لخوا د ټاکنو د کمیسیون د واک دندو او تشکیلاتو په قانون کې د تعدیل په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تکنیکي فرمان د ردېدو په باب وویل چې حکومت په روان دوبي کې د ټاکنو ترسره کېدلو اعلان کړی دی. هغه ویل چې په ټاکنی سیستم کې اصلاحات یوه لویه اړتیا ده او روان ټاکنې به د ټاکنو د نوي کمیسیون لخوا ترسره شي. ښاغلی عبدالله ویل چې د دې هیڅ لاره نشته چې د افغانستان خلک یو ځل بیا د تیرو ترخو تجربو د تکرار شاهدان اوسي. تېر ورځ د افغانستان دوه ټاکنیزو کمیسیونونو د افغانستان د ملي شورا د دوه مجلسونو لخوا د ټاکنو د کمیسیون د واک دندو او تشکیلاتو په قانون کې تعدیل په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تکنیکي فرمان د ردېدو هرکلی کړی و او دغه فرمان ردولي د ټاکنو د کمیسیونونو د کمیشنرانو ټاکلو لپاره د غوراوي د کمیټې د کار د پای په معنا ګڼلی وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د 12 ولایتونو والیانو چې په کابل کې د حکومت د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل نن په کابل کې خبريالانو ته معلومات ورکړي دي. دوی وايي حکومت پریکړه کړې ده چې د اصلاحاتو لپاره د والیانو واک او صلاحیتونه زیات کړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د 12 ولایتونو والیان چې په کابل کې د افغان حکومت ل لوړ پوړو چارواکو سره لیدل کاته کړي وایي حکومت پریکړه کړې چې په سیمایزو حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو او شفافیت درامنځته کولو لپاره د والیانو واک او صلاحیتونه زیات کړي. د فراوالی محمد آصف نن چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د 12 ولایتونو د والیانو په استازیتوب خبريالانو ته معلومات ورکول وویل د هغوی صلاحیتونه په امنیتی پراختیايي پروژو، قانونو، د ولسوالانو د ارزونې او د عایداتو په برخو کې زیات شوې دي.
مثلا موجودی د امنیتی قواو په خوا په کې والیانو نقش نه درلود. اوس مونږ کوي چې پښتنه وکړي څلور زره تشکیل ده. آیا څلور زره ټول موجود ده که څه کم بوتات لري؟ د سلاو تجهیز له لحاظه هم دغه مسله یاد اسوله. مثلا په د غیر مسول افرادو په برخه کې والیان کولای سي تصمیم ونیسي او هم د ولسوالانو د ارزیابۍ او د نورو قدمو د ادارې د هغوی د ارزیابۍ صلاحیت خود یو میکانیزم لارینه چې دغه والیانو ته سپارل شوی ده.
په همدې توګه ښاغلی ننګ اقتصادي او پراختیايي پروژو ته په اشاره وویل چې حکومت په پام کې لري د افغانستان په کچه د اوبو او برېښنا یو ویش بندونه جوړ کړي چې له دې شمیرې درې تر کار لاندې دي.
بند سلما در شرف
د سلما بند د بشپړېدو په حال کې دی او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د کمال خان بند چې کار یې شروع دی او د بخش آباد بند چې ژر به یې کار پیل شي. دا یو له لویو بندونو څخه دی چې د فراه ولایت ډېرې برخې به د کرنې لاندې راولي. دغه راز ښاغلی ننګ وویل وروسته بعد پر اختیایی پروژو ټول مسؤلین والیانو ته ځواب وین کوي او والیانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی. هغه پروژه چې له اوږدې مودې راهیسې ورباندې کار روان دی او چارې لا هم بشپړې شوي نه دي قراردادونه یې فسخه کړي. محمد آصف نن زیاته کړه افغان حکومت پریکړه کړې چې په ټولو سرحدي ولایتونو کې لویې پروژې پلې کړي چې له مخې به یې یاد ولایتونه ترانزیتي او سوداګریز حیثیت پیدا کړي. د ښاغلي نن پر وینا والیانو ته دا صلاحیت هم ورکړل شوی چې په خپل سر د قانونو د ایستلو مخنیوی وکړي. دغه راز غونډې ته د سرپل ولایت والی محمد ظاهر وحدت ویل په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په څلورو خواوو کې په عملیاتو بوخت دي او لا هم د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د سرپل والی وویل شاوخوا دوه میاشتې مخکې په دغه ولایت کې امنیتي حالت ډیر خراب و او جګړه د سرپل ښار دروازو ته رسېدلې وه، خو اوسمهال امنیتي وضعیت څه ناڅه ښه شوی دی. موږ په څلورو ولسوالیو او د ولایت د مرکز په ختیځ کې چې شرمها ته رسیږي، په شمال کې له جوزجان ولایت سرنخلي او په ختیځ کې د بلخ ولایت له شولګر ولسوالۍ سرنخلي هلته یو اړخیزه عملیات پایلې نه لري. له پوځي اړخه په کار ده چې په بلخ، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې همغږي عملیات ترسره شي. زه تاییدوم چې کوهستانات لا هم د طالبانو په واک کې دی او جګړه هلته دوام لري. پوځي حالت ورکې حاکم دی. ښاغلي وحدت په شمالي ولایتونو کې ناامني د افغانستان د سیاسي حالاتو پورې تړلې وبلله او وویل که د افغانستان او سیمې په کچه د سولې له خبرو او سیمه ییزو لویو برنامو څخه مثبتې پایلې ترلاسه شي، نه یوازې په شمال بلکې په ټولو ولایتونو کې به امنیتي حالت ښه شي. له دې مخکې هم د 12 ولایتونو والیانو په ډله ییز ډول له ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو سره لیده کاته کړي وو او ټاکل شوی چې په راتلونکي کې هم د 12 ولایتونو والیان په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې د شفافیت او اصلاحاتو د رامنځته کولو لپاره کابل ته راوبلل شي او له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د کانال مربوطه زرګونه جریب ځمکه غصب شوې ده او یا د ډیرو کلونو لپاره په اجاره ورکړ شوې ده. خلک دغه مسله د غصب یو لار غني. نن د کرنې وزیر ننګرهار ته ورغله او هلته یې په دې حق د خلکو سره خبرې کړې دي. ذبیح الله غازی رپورت را لېږلی دی.
د ننګرهار په کچه د غصب شوي نږدې 300,000 جریب ځمکې یوه برخه د دغه ولایت د ناوي یا کانال پورې تړلې ده چې څه یې مافیایي کړی وو او زورواکو غصب کړی ده. د هغو اسنادو له مخې چې رسنیو ترلاسه کړي، په تیرو څو کلونو کې د دغه ولایت د کانال 12,000 جریب ځمکه غاصبینو لاندې کړې او په ډیرو یې پخې آبادۍ جوړې دي. د دغه ولایت د اوسیدونکو ولایتي شورا وکیلانو خبره ده چې په ننګرهار کې د کانال اړوند 300,000 جریب ځمکه د نوي کالو لپاره په قرارداد ورکړل شوې چې دغه چاره د غصب په معنا ګڼي. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر چې نن په ننګرهار کې د یو شمیر پروژو پرانیستې ته راغلی وویل د دغه ټولو ستونزو د هوارۍ لپاره به هڅې کوي. د ولایتي شورا غړي اسرارالله مراد د کرنې پر وزیر غږ وکړ چې د کانال اړوند هغه ځمکې چې د نوي کالو په قرارداد ورکړل شوي مسلې باید په جدي توګه وڅېړل شي. ولسی خلک هم دغه مسلې اندېښمن کړي او وایي دغه چاره غصب ته له لارې هوارولو بله معنا نه لري.
د نوي کلو دپاره چې یو سړي ته ځمکه ورکول شي، ځمکه د هماغه سړي سوه کنه؟ نوي کلو دپاره تاسو تجارت لیدلی او بیا پې بلډینګ جوړی؟ نوي کاله د سړي عمر 60 کاله، ته د نوي کلو هغه ورته وایي.
که څه هم دغه قراردادونه تر ډیره د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوي، خو د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي د قراردادونو په اړه په دغه مسله کې جدي تصمیم نیسي.
دا تیره لس میاشتې چې دا مسؤلیت ما اخیستې ده، یو قرارداد مو امضا کړی نه ده او تلاش مو دا دی چې هر هغه قرارداد چې میعاد تکمیل شوی دی چې غیر زراعتي فعالیتونو کې دي هغه هم باید تمدید ونه شي.
په دغه ولایت کې د ځمکو د ورکړې د اوږدمهالو قراردادونو سره سره په ننګرهار کې د کانال اړوند زرګونه جریب ځمکه په خپل سر زورواکو غصب کړي او لوړې ودانۍ پی جوړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمرے وایي که وزارت ولایتی اداره دغه مسله نه څېړي نو معلومیږي چې دوی هم له زورواکو او مافیایي کړیو ننګه کوي.
دغه ملي پروژې ډېرې برخې د مافیایي کړیو نه د لاسه غصب شوی دی چې د هغې د غصب د مخنیوي او د غصب د لمنځولو دپاره جناب والي صاحب هېڅ شی ونه ویلې. دا سطحي پروژې او تشریفاتي پروژې دا د ننګرهار د خلکو دپاره د قناعت وړ نه دی. دا پروژې هم هغه مافیا ته په لاس کې ورکړی دی.
خو د کرنې وزیر وایي د غصب په مسله کې به ټولې هغه ستونزې وڅېړي چې په دې ولایت کې شتون لري. که څه هم د ننګرهار اوسېدونکو او مدني ټولنو له دې وړاندې هم د غصب شوو ځمکو په اړه غږ پورته کړی، خو په دې اړه تر اوسه په حکومتي کچه کوم غوڅ اقدام نه دی شوی. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د 12 ولایتونو والیانو چې په کابل کې د حکومت د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل وایي چې حکومت پریکړه کړې ده چې په سیمه ییزو حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره د والیانو واک زیاتوي. نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې په همدې مسلې باندې غږیږو چې د والیانو د واک او اختیار زیاتېدل به واقعا اصلاحات راولي. د پروګرام قربانه نوشه باشنا او حفیظه سفیدی وروسته کولای شي خبرونه کې برخه واخلي. مهمو خبرونو غټه کې واورې. د افغانستان د 12 ولایتونو والیانو چې په کابل کې د حکومت د لوړ رتبه چارواکو سره وکتل وایي حکومت پریکړه کړې ده چې په سیمه ییزو حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د والیانو واک او اختیار زیات کړي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې د ایران چارواکو ورسره په دې سفر کې د هر اړخیزو همکارۍ ژمنه کړې ده. د لیبیا په لویدیځ کې د یوې لارې بم په چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسه وژل شوي، په سلګونو نور ټپي شوي دي. محلي چارواکي وایي چې برید د پولیسو په یو تربیوي مرکز بند شوی دی. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې نن د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه نور هم لا پسې خراب شوې چې ایران د سعودي عربستان څخه په ټولو وارداتو باندې بندیز ولګاوه او ریاض په دې تورن کړ چې په یمن کې د ایران په سفارت باندې قصدن بمباري کړې ده. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ګوانتانامو د زندان څخه دوه تنه بندیان چې د یمن اتبادي د غانا هیواد ته انتقال شوي دي. د امریکا د پوځ نتا خوایي چې د امریکا په مشهد ائتلاف الوتکو په عراق او سوریه کې د داعش ضد عملیاتو کې د دسمبر د میاشتې په جریان کې 2000 جګړه ماران وژلې دي. جنوبی کوریا وایي سبا د جمعې په ورځ به د پیونګیانګ د اتمي ازموینې په ځواب کې چې د دې هفتې په شروع کې وکړه د پروپاګاندي خبرونو لاوډ سپیکرونه بیرته چالان کړي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو هرمونی شي چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې په سیمه ییزو حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو دپاره د والیانو واک او صلاحیت زیات کړي. هر نظر چې لرئ کولی شئ وروسته خپرونې ته تیلیفون وکړئ. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی دي. تاسو ټولو نه مننه چې خپرونې اوري او خپل نظر څرګندوي. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.